السلام علیکم زه امید ظهیر ملمو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې هر کلی کوم درواني خبری مجلې په پایل کې لومړی لند خبرونه واوري. د هلمند په نادلی ولسوالۍ کې د وی مدرسې د نن د چاودنې لامل لګ تر لګ څلور زده کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. هلمند کې طالب چارواکو ویلي د مدرسې ماشومانو یو ناو چاودې مرمۍ پیدا کړې وه، له هغې سره یې لوبې کولې چې چاودنه پرې وشوه. په وژل شویو کې دوی نجونې دي. ټپیان د هلمند مرکزي ایمرجنسي روغتون ته لېږدول شوي. د حلواش په نوم ایرانی ویبپاڼې خبر ورکړی چې د قوم په زندان کې یو افغان محمد حسین علیزاده اعدام شوی. علیزاده په 1396 کال کې چې کله 14 کلن و په دې تور نیول شوی و چې یو تن یې په چاقو وژلی دی. د راپورونو پر بنسټ دې هلک پخوا ویلي و چې په وهلو ټکولو او په زوره یې له ده اعتراف اخیستی دی. چاقو د ده نه و او کله چې جګړه کېده د شراب څښلی و. په تیرو 3 لسیزو کې د ماشومانو 70% کې اعدامونه په ایران کې پلي شوي دي. د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د پکتیا کې طالب چارواکو پرون ویل چې د امر ژوبلا د زلغوزیو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په وخت اوښتې ده. طالبانو دا نه دي ویلي چې له شخړې وروسته یې څوک نیولي دي که نه. د امریکا د متحده ایالاتونو فضایي تحقیقاتي مرکز د سپوږمۍ په لور له انسان پرته فضایي بیړۍ تر لیږلو لږ مخکې ودروله. ناسا پرون وویل چې د دې ماموریت پایلېدو مخکې یې پام شو چې د تیلو یوه ټانکۍ لیک ده. د تیرې اونۍ په پیل کې هم ورته حدثه د 90 متره بیړۍ په سر کې د هایدروجن د لیک کېدو له امله شنډه شوې وه. ناسا غواړي چې د دې بیړۍ په وسیله بیا په 2015 کال کې انسان سپوږمۍ ته واستوي. په 1922 کال کې ناسا 12 کسان سپوږمۍ ته استولي وو چې د سپوږمۍ پر غولي ګرځېدلي وو. او د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي په اوکراین کې د ژاپوریژیا د اټومي مرکز اصلي برېښنا یو ځل بیا قطع شوې او اوس له احتیاطي برېښنا کار اخیستل کیږي. د ادارې پرون یوه ورځ وروسته تر دې دا خبر ورکړ چې د دوی یوه څارونکې ډله د اوکراین په جنوب کې د ژاپوریژیا اټومي مرکز ته ورسېده. د دې ډلې هدف دا دی چې دا مرکز خوندي کړي. ماسکو او کیف یو بل تورنوي چې د دې اټومي مرکز شاوخوا ډزې کوي. نړیوال اندېښمن دي چې د ژاپوریژیا د اټومي مرکز ته وړانګو خپرېدل به سیمه له ناورین سره مخامخ کړي. روسي ځواکونو چې د فبروري په 24 په اوکراین يرغل وکړ، په لومړي اونیو کې د ژاپوریژا اټومي مرکز ونیو. سهار مو په خیر. نن یک شنبه ده، د وګي د 14 او د سپتمبر 4 مانیټه. د سیلابونو لامل په پاکستان کې نږدې 500,000 افغان کډوال اغیزمن شوې دي. د وکیلانو نړیوالې ټولنې یو راپور کې دا کړی چې په افغانستان کې د شیعه مذهب او هزارګانو نسل وژنه روانه ده. خو آیا دا راپور سم دی؟
کشتار هزارگها د هزارگانو وژنه اوس د داعش لخوا ترسره کیږي، نه د طالبانو لخوا. د دې لپاره هیڅ ثبوت نشته چې طالبان دي یو ځای ولاړ سي او هزارګان دي ووژني.
او روانونه پاکستان ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش سفر کوي، څو سیلاب ځپلو سره خپل غم راځي شریک کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو به تر ماخام تر 2 بجو تاسو ته په پښتو او دری ژبو خبرونه وړاندې کړي. ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې سیلابونه لکونو افغان کډوالو ته زیان رسولی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي له یو شمېر اغیزمن شوي او کډوالو سره یې مرسته کړې ده، خو کډوال بیا شکایت لري چې هغه ډول اړینه ده لاسنیوی نه ده شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنری یا UNHCR وایي چې په پاکستان کې شاوخوا 4,15,000 افغان کډوال په هغو سیمو کې ژوند کوي چې سیلونو ډیر اغیزمن کړي دي. د راپورونو له مخې دا کډوال بیړنیو مرستو ته ضرورت لري چې په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې سیلونو ځپلي دي. په پاکستان کې د UNHCR ویاند قیصر اپریدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې له یو شمېر ځپل شویو کډوالو سره مرستې کړې دي.
مطلب چې کوم ډیسټریکټ کې افغانان دي، کله نو ظاهر چې کوم پاکستانیان افیکشن لري کې افغانان هم افیکشن دي. موږ اصل کې حکومت سپورټ کوو، حکومت دې سپورټ کوي، دوی موږ ډارې کوم سپورټ کوو. بیا
د UNHCR ویاند زیاته کړه چې دوی د سیلونو له امله د وژل شویو افغان کډوالو کره شمېره نه لري، خو په کوز دیر کې د 4 ماشومانو د شوبلیدو خبرې ترلاسه کړې او د 2 تنو تلفاتو راپورونه هم تر دوی رسیدلې دي. بل لور ته په بلوچستان کې د کډوالو له مسلم باغ کم څخه د فدا محمد لودین پونم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې ویلي چې پاکستان خپل غم کوي نو نړیوال دی په دغه هیواد کې د دوی غم وخوري.
دا تیر بارانونه پاکستان کې وسو ډیره تباهی راوستله، خلک ډیر خونې پرونه اړولې، چار دیوالیانې پرونه اړولې. نړیوال ته زموږ دا خاص ده وراسي پر موږ وګرځېږي سروي وکړي د کېندا په خپل خلک تشنه اسمان لاندې ناست دي، د ماښام د خوراکي شی نه لري، مزدور کار خلک دي، ساري ګټي ماښام یې بیا خوري. نو ده ته د خیمو ضرورت ده، د خوراکي شیانو ضرورت ده.
د ملګرو ملتو په وینا په پاکستان کې اوس 1.3 میلیون افغان کډوال ژوند کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د وکیلانو نړیوال ټولنې په یو څېړنیز راپور کې طالبان او داعش په افغانستان کې د شیعه مذهب هزارګانو په نسل وژنې تورن کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. په دې دریاتیا مخیز راپور کې چې پرون خپور شو، د برېټانیې د پارلمان د یو شمېر غړو په غوښتنه چمتو شوی او په کې لیکل شوي چې په افغانستان او پاکستان کې هزارګان د قومي، نژادي او مذهبي لاملونو له مخې د طالبانو، داعش او نورو سختدریزو ډلو لخوا وژل کېږي. په دې راپور کې د طالبان نو لوګمانی وروسته د بشري حقوقو د سرغړاونو د نورو قضیو په ځنګړي ډول د هزارو خزونی ول شکنجاو جنسيتي ته هم اشاره شوې ده. و مختل چې د دې تورونو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خبرېدو پورې په دې اړه د ازادي رادیو پښتون ته جواب ونه وای. جزئیات یې په دې راپور کې.
د وکیلانو نړیوالې ټولنې په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې په هغه کې په افغانستان کې د هزارګانو د وزنې ډیری بیلګې پکې بیان شوې دي. په دغه راپور کې د طالبانو حکومت او داعش ډله د هزارګانو په نسل وزنه تورنه شوې ده. د طالبانو حکومتي چارواکو په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه راپور چې درې اتیا پاڼې لري، د برېټانیا د پارلمان لخوا په رسمي ډول نه دی تصویب شوی، خو د پارلمان د غړو په غوښتنه یې د هزارګانو د وضعیت په اړه چمتو کړی دی. د وکیلانو نړیواله ټولنه یو برېټانوي سازمان دی چې په 1940 کال کې تاسیس شوی او اوس په 1970 هیوادونو کې 8000 غړي لري. د دغه بنسټ پر راپور کې په افغانستان کې د هزارګانو د ګواښ او نسل وزن مخینه ته هم اشاره شوی، خو د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لبیا پیل دوه وروسته د هزارګانو وزن نسل وزن بلل شوی او ټینګار پرې شوی دی. د دغه راپور لمخې په افغانستان او پاکستان کې هزارګان د قومي، نژادي او مذهبي لاملونو له امله د طالبانو، داعش او نورو سختدریزو ډلو لخوا وزل کیږي. په دې راپور کې د هزارګانو د وزن څو پیښې او د هغوی تاریخونه بیان شوی چې د جملې څخه د هغوی د 2014 یادونه کولای شو چې د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د کابل ښار په لویدیځ کې د هزاره میشتو سیمې په دشت برچی کې د عبدالرحیم شهید لیسې د دروازې مخې ته وسوې. دغه 14 لګ تر لګه 40 کسانو وزل او شپېته نورې چپیان کړل. دغه راز د 2022 کال د اپریل په 21 د ممتاز په نوم کوانیز مرکز چې د یو بل لاسي بم د غورځولو او په مزار شریف کې د شیعه هزارګانو په لوی جماعت کې د لمانځه پر مهال د یو بل بریټ یادونه هم سوي چې لک تر لګه 10 کسان پکې وزل سول او 80 نور ټپیان سول. د سیاسي چارو په طارق فرهادي د نسل وزن استیلا په کارولو شک لري. دای د خپل دې خبرې ثابتولو لپاره د سنی جماعتونو او سنی ټولنو بریدونو ته په ځنګړي توګه د هرات په غازرګا جماعت کې د جمعې د ورځې بریټ ته اشاره کوي. هغه بریټ چې شاوخوا شل کسان پکې وزل سول.
کشتار هزارگ ها فعلا توسط داعش میشه، توسط طالبان میشه؟
د هزارگان و وژنه اوس د داعش لخوا تر سره کیږي، نه د طالبانو لخوا. د دې لپاره هیڅ ثبوت نشته چې طالبان دی یو ځای بلار سي او هزارگان دی ووژني. هو، داعش د هزارگانو پر جماعتونو بریدونه کوي، پر شیعگانو هم بریدونه کوي، پر صوفیانو بریدونه کوي، او پرون هم پر یو سنی عالم چې طالبانو ته نږدې و پر برید وسو. داعش په هر چا برید کوي. آیا دا نسل وژنه ده؟ په ټولنیزو رسنیو کې پرې ډېر بحثونه کېږي، خو نړۍ دا نه وایي. ځکه که ثابت شي چې دا نسل وژنه ده، نو نړۍ باید پکې مداخله وکړي.
په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې یونما د 2021 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرسمې پورې په افغانستان کې د شیعه هزارګانو په نښه کولو لږ تر لږه شل پیښې ثبت کړي دي. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمایندګۍ د دفتر هغه راپور رد کړی و چې پکې د بشري حقونو د نقص او تیر حکومت د کارکوونکو د وزنو یادونه شوې وه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او وس هغلو بچی تازه هم شاید مایوسه کړي واست. د کرکټ د آسیا جام لوب په دویم پړاو کې سریلانکا تیر شپه افغان لوبډلې ته ماته ورکړه. د افغان لوبډلې تیر شپه د ماته لامل د دوی تخنیکی تیروتنې وي. افغان لوبډله لا هم په دې پړاو کې دوی لوبې لري کې چیرته یو غټي نو پای لوبې ته رسیدلای شي. خو دا دواړه سیالۍ د آسیا له دوو تر ټولو پیاوړو لوبډلو هند او پاکستان سره دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کرکټ د آسیا جام سیالیو په دوهم پړاو کې پرون سریلانکا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ. د افغانستان په بیټسمینانو کې رحمت الله ګوربز څلور اتیا، ابراهیم زتران څلوېښت منډې وکړې او ټولې لوبډلې په ټاکلیو شلو اوورونو کې یو سل شپږ اویا منډې سیالي لوبډلې ته هدف وټاکه. دې هدف ته سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو ورسېده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول او ویاند فرید هوتک تیر شپه ناوخته تر لوبې وروسته ازادي راډیو ته د دې لوبې په تړاو وویل.
د افغانستان او د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ په دویم راوند کې ډېره په ډپورو لوبه وشوه، اما د سختې لوبې وروسته په ډېرو مشکلاتو سره سریلانکا وشوه کړه چې د افغانستان هدف ته ځان ورسوي. او د ویل چې له دې وروسته به افغانستان له پاکستان او هندوستان سره خپل لوبې ترسره کړي.
له پاکستان سره د افغانستان لوبه د چهارشنبه او له هند سره د پنځشنبه پورسته. د آسیا جام د لومړي پړاو په سیالیو کې افغانستان سریلانکا ته سخته ماتې ورکړې وه، خو پرون افغان بالران ونتوانېدل چې د ټاکلي یو سل او شپږ اویا هدف دفاع وکړي. د آسیا جام کرکټ لوبې د اګست په اوویشتمه پیل شوې او د سپتمبر تر یولسمې پورې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي. د افغانستان او سریلانکا تر څنګ په دې جام کې د هند، پاکستان، بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلو برخه اخیستې چې په لومړي پړاو کې د بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلې آوټ شوې. نن به د دې جام دوه پیاوړې لوبډلې هند او پاکستان لوبه کوي. په لومړي پړاو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي روان او نوی پاکستان ته سفر کوي. پاکستان ته د انټونیو ګوتریش د سفر هدف له هغو سیلاب ځپلو سره د غمرازۍ شریکول دي چې وروستیو کې سیلابونو ځپلي. بلور ته د امریکا متحده ایالاتو وایي چې یو نظامي ډله پاکستان ته د سیلابونو له امله خلکو ته د اوختي زیانونو د ارزونې په موخه واستوي.
ملګرو ملتونو وایي د پاکستان سیل ځپلو سیمو ته بشري مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په ټویټر کې لیکلي دي چې روانه اونۍ به په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د خواخوږي په نیت دغه هیواد ته سفر وکړي. نړیوال مرستندویان وایي په پاکستان کې تر 3 میلیونه ډیر کسان له سیلونو اغیزمن شوي او 6.4 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته محتاج شوي دي. په پاکستان کې د سیلونو تلفات 1215 ته رسیدلي دي او شاوخوا 6000 هم ټپیان شوي دي. په بلوچستان کې د ایدی خیریه بنسټ مسول فیصل ایدی د جمعې په ورځ په کراچی کې وویل چې سیلونو نږدې ټول پاکستان اغیزمن کړی دی.
مې بہت نزدیک بہت قریب مې
ما ته په ډېر نږدې راتلونکي وخت کې قاطی صورتحال په نظر راځي او د دې لومړني آثار ما ته ښکاری ځکه چې خلک تر لسو ورځو پورې وږي پاتې شوي دي او زه تاسو ته دا وایم چې د دې ټولو هڅو باوجود موږ لا هم 90% سیلاب ځپلو سیمو ته نه یو رسیدلي. دا یو ډېر خطرناک صورتحال دی. د خوراکي توکو کمی روان دی. ما په خپله د غنمو پستونه په اوبو کې لاهو کېدل لیدلي دي. په هر ضلع کې په زرګونه ټنه غنم تباه شوي دي.
د خیبر پښتونخوا په بحرین سیمه کې پلونه او لارې تخریب شوي او خلک باید د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره اوس 8 کیلومتره لار ووهي. پاکستانی چارواکي وایي د سیلونو په قربانیانو کې 441 ماشومان دي او د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق خبرداري ورکړی چې ډیر نور ماشومان شایي د سیلونو له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شي. پاکستان ته تر اوسه نږدې 10 الوتکې بشري مرستې رسیدلې چې له دې ډلې نه الوتنې له متحد عربي اماراتو، همداراس له ازبکستان، چین، ترکمنستان، اردن او قطر څخه الوتنې شوې دي. د دې ترڅنګ د ترکیې مرستې د هیواد ته رسیدلې دي. د فرانسې د مرستو یو الوتکه پرون اسلام آباد ته ورسېده او د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلې دي چې یو ټیم پاکستان ته د ارزونې لپاره استوي تر څو وګوري چې د امریکا دفاع وزارت له سیل ځپلو سره څه ډول مرسته کولی شي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې لدی چې د یو شمیر ځوانانو له شکایتونو مو خبر کو چې دولتي ادارو ته بدندو بدستلی او د طالب چارواکو له څه ډول خبرګون او چلن سره مخ شوی. نړیوالو رسمانو هم د افغانستان په اړه بیا لا بیل مطالب خبره کړي دي چې د زنیو مهم ټکی احمد تکل کتلی اوري.
ترانس اتلانتیک ټایمز استرالیایي ورځپاڼه په هرات ښار کې په 14 کې د طالبانو د پلوي دینی عالم مولوي مجیب الرحمن انصاری د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. مولوي انصاری د تیری جمعې په ورځ لنژدې شلو نورو کسانو سره د هرات د غزرګا جمعه مخې ته په 14 کې وژل شو. ترانس اتلانتیک ټایمز لیکي طالبان د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له واکمنې دورسته په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګولو ادعا کوي، خو د ورسپانې په وینا د دوی د ادعاو برعکس په وروستیو میاشتو کې د پرله پسې 14 راپورونه ورکول کیږي چې ځینو یې په جمعتونو کې د لمنځه پر مهال خلک په ګڼګونه کې هم پنخه کړي دي. ترانس اتلانتیک ټایمز د هرات د حمله په اړه د چارواکو له قوله ځینې تازه معلومات هم خبره کړې دي. ورسپانې د هرات د امنیت قومندانې د ویاند محمود رسولی له قوله لیکلي چې نو موري وایي د غزرګا جمعت 14 هغه محل وشو چې مولوی انصاری او د هغه یو شمیر ګاردان جمعت تنه نوتل. خغلی رسولی ویلي دي چې یو ځان وژن کې برید کون کې په داسې حال کې خپل بمونوالو زول چې د مولوی انصاری لاسونه کولول. ورسپانه د ملګرو ملتونو د هغه ورستی راپور یادونه هم کوي چې ویلې دي په افغانستان کې د ورستی حمله د تکرار لپاره اندېښنه لري. په دې حمله کې د ځینو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلای. د برتانیا چاپ ډیلی سٹار انلاین خبرونه هم په یو مطلب کې د مولوی انصاری د وژل کېدو مسلې ته کتنه کړې. خبرونه مولوی انصاری د طالبانو سرسخت پلوی او ویناوال بللای دی. ډیلی سٹار په 13 جون میاشت کې د طالبانو په پلوی د دینی عالمانو او قومي مخورو په یو لوی غونډه کې د مولوی انصاری د وینا یادونه کړې. مولوی انصاری په خپل د وینا کې ویلو هغه کسان چې له طالبانو سره مخالفت کوي باید سرونه یې غوڅ شي. که څه هم پر مولوی انصاری د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو ډیلی سٹار د ملګرو ملتونو د هغو اندېښنو یادونه کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو د زیاتېدو په اړه څرګنده کړې ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
یو شمیر ځوانان د اوسنی رژیم په ادارو کې د ګمارونو په څرنګوالي نیوکه کوي. دوی دوه تنو چې ازادي رادیو سره خبرې کړې ادا کوي کله چې د طالبانو په اوسنی حکومت کې د دندې اخیستلو لپاره ورغلي ورته ویل شوې کچيري مخکنی شلکلن جهاد کې وندنې ویښتي دندنه ورکول کی. د غزوانان وای د بیروزګاری لامل مجبور دي چې اوس افغانستان پریږدي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
مردم علا روزګار خراب او مردم روز به روز در و در شده میره.
د امنیتی ستونزو عملا نغواړي نو می راپور کې اچي وای د کابل پولی ټکنیک په هانتون کې لبرخنات څنګه فارغ شوه د طالبانو لبیا واکمنی دوه رئیس بیروزګار دي. د غزوان ادا کوي چې د یو شمیر نور ځوانان هغه مهال چې په دولتي ادارو کې د کار لپاره طالبانو ته ورشي تری پختل کیږي چې تیر شل کلن جهاد کې ونډلرله او کنه.
د وزارتو پوسټ اعلان مشه د جای کار پوسټ
کله چې وزارتونو کوم بست اعلانوي مونږ د دند لپاره ورزو هلته کوم طالبان دې مونږ ته وای آیاتاسو جهاد کړی او مخکې طالبان وای کله چې وایونه مونږ ته وای د دند د هغو کسانو لپاره دي چې جهاد کړی وي او طالب وي. دوی هغه کسان ګماري چې خپلوانی وي مسلک او تخصص مهم نه دی
کول ازو استخدام شوه
دی وای اوس نه هله شوی او له همدې عمله د کابل خار په وڅنډ کې په کراچۍ توکي پلوري. د غزوان د څو هغه وزارتونو نمونه اخلي چې د دندې اخیستلو لپاره ورغله.
وزارت انرژي او برق، وزارت مهاجر نو
دوبو برېښنا کډوالو مخابرات وزارتونو ته ولاړم. لومړی خوینه پری خودم او بد چلند وکاو ورته مې ویل چې د دندې اخیستلو تر اغلایم. راته ویل د اسلامي امارت کارت لري او مخکې د امارت سرکار کړی. کلمه چورته ویل نه راته ویل دا زید هغه کسانو لپاره دی چې مخکې د اسلامي امارت غړي وو او وسته هغه حق دی چې دلته کار وکړي.
قزو هغه اقتونس
لدی وړاندې د غوی پونل سمه سیګار د نړیوال بانک له قول خپل یو راپور کې لیکلی وو د 2020 کال پور سیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1500000 کسان بیروزګار شوې دي. د ادارې روان کال پوګدو کې هم د نور افغانانو د بیروزګار کېدو خبر ورکړو. راپور کې وړاندوینه شوې و چې سږ کال به په افغانستان کې لږ تر لږه د بیروزګاره کسانو شمیر له 200,000 تر 900,000 کسانو ورسیږي.
برن طرف خارج یک چند سبای که زنده هستیم، سعی زندگی کنیم، در زندگی کنیم.
دا یو بل ځوان دی چې د هم د ستونزو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي. وای د طالبانو له بیا واکمنۍ د وړاندې کار روزګار خو اوس بیروزګاره شوی.
دا خود دولت مراتم رفتم به خاطر کاروبار.
د امارات په دولت کې هم د کار په لټه کې ولاړم. لمه یو پختل مخکې طالب یې، ما ویل نه، دوی وویل تا ته دنده نشته. هر ورځ ګورم چې دوستان مې له افغانستانه وځي، ما ته هم کومه هیله نه ده راپاتې. هر ورځ ژوند سختیږي. پریکړه مې کړې چې له افغانستانه ووځم. افغانستان کې اوس بېکسي ده.
ان نامدي و بیچارهی کس
و مختل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو خو ویندویانې خبرو ته حاضر نه شول، مګر له دې وړاندې خلکو ته د کار د پیدا کولو په برخه کې بیا لابی لېشمنی ورکړي. د غبرګولی په 14مه د طالبانو اقتصادي کمیسیون کې پریکړه وشوه چې د هغو کسانو د برخلیک معلومولو لپاره چې دولتي کارکونکي وو او اوس بیروزګاره دي، یو طرحه جوړه شي. همدارول په دې غونډه کې ځوانانو ته د کار پیدا کولو ژمنه هم شوې وه، خو د دې شمنو د عملي کېدو کوم څرک نشته. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته له دې هیواد سره بهرنۍ مرستې کمې شوې چې ولګه او بې وزلي یې زیاته او ترخوای ډېر افغانان بیروزګاره کړل. اوریدل مو چې یو شمیر ځوانان د اوسنی رژیم په ادارو کې د ګمارونو په څرنګوالي نیوکه کوي. وای طالبان هغه څوک ګماري چې د دوی د ډلې غړي وي. دا په داسې حال کې ده چې سیګار د چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سن مفتش اداره ده اټکل یې کړی چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته تر نیمایي زیات د بیروزګاره شویو افغانانو شمیر له 200 تر 900,000 پورې رسېږي. دې ادارې په خپل راپور کې لیکلي وو چې په ځانګړي ډول له بیروزګارۍ څخه ښځې ډېرې اغېزمن شوي دي او اټکل یې کړی وو چې د روان کال یعنې 2022 کال تر نیمایي پورې به دا اصل 21 نورې ښځې هم بې روزګاره شي. سیګار لیکلي وو چې په 2000 کال کې د افغانستان په سولو کې 10 کاري قوه ښځو تشکیلوله، خو د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په اکثرو دولتي ادارو کې ښځو دندې له لاسه ورکړې او په کور کېنول شي. همدا ډول د نړیوال بانک یو سروې ښیي چې په افغانستان کې د سیاسي ناورین وروسته اقتصادي فعالیتونه ډېر اغېزمن شوي او خصوصي سکتور سخت ځپل شوی دی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډېر سوداګر اوس مال په بازار کې د خپل توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او مجبور شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکم کړي، او همدا ډول خپل یو شمیر کارکونکي هم له کاره وباسي. په سروې کې دا هم راغلي چې موادو او منابعو ته لاسرسی کم شوي او تر خوای د سوداګرۍ لپاره د پیسو رالېږد هم سخت شوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا زادې راډیو نل د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما و د ازادې راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره نوی استازي ټاکلی، خو یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان د یوناما تیر یو کلت ماموریت په افغانستان کې ډیر اغیزمن نه بولي. دغو ډیپلوماټانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي اوس مهال په افغانستان کې د یوناما بنسټیزو دندو ته پام نه کیږي او د شتون په اړه یې ښکاره تعریف نه دی موجود. د ملګرو ملتونو سرمنشي تازه د قرغیزستان پخوانی جمهور رئیس روزا اوتانبایوا د افغانستان لپاره خپل نوی استازي ټاکلی ده.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش په افغانستان کې د قرغیزستان په خوانی ولسمشر روزبا اوتونبایو وخت په لنوي استازي ټاکلی ده. دغه سازمان په وی اعلان کې ویلي چې اغلی اوتونبایو به د دیبرالاینس پر ځای د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ځانګړي استازي په توګه کار وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مخکنی ځانګړي استازي او د یونما د مشر په توګه د اغلی لاینس باندې دوه کلن ماموریت 13 جون میاشت کې پاتې ورسید. کاناډای ډیپلوماټي دیبرالاینس د 2020 کال د مارچ پر 24مه له جاپاني تدم چې یماماتو وروسته د ماموریت پیل کړی و. خو د ملګرو ملتونو دغه تازه ګمارنې ته بیا یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان د شک په سترګه ګوري. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وی په تیر یو کال کې د یونما ماموریت هغه ډول چې ښایي ګټور نه و.
د یونما یا د ملګری ملتونو ځانګړي استازي مشن په افغانستان کې یا د دې ماموریت نه په افغانستان کې په تیر یو کلونو کې سربیره پر دې چې د ډیبرا په دوران کې ستری جوړې ډیرې درلودلې. متاسفانه زنه شو ویلې چې ام ټي او کامیاب ماموریت وو.
د اقلی باریک زی په وینا په تیر یو کال کې د یو نما ماموریت یوازې له طالبانو سره د یوې اړیکې تر کچې وو او د بشری مرستو د څار په برخه کې هم هغه ډول چې تما کېده دغه ماموریت کارندنه و. په ایران کې د افغانستان په خاني سفیر عبدالغفور لیوال به دغه ماموریت نقش پتیر یو کال کې لنش سر مخه مخ یادوي. نو موري د شنبې پورس ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې د جمهوریت تر سقوط وروسته زه داسې فکر کوم چې د یوناما نقش کاملا نه منځ ته لاله دی. همدا اوس یوناما په افغانستان کې کوم عملی نقش نه لري، ښایي یوازې د مرستندوی بشری مرستو په برخه کې هغه هم په ډیره محدوده ساحه کې مصروف وي، مګر نور د دوی لپاره کوم دغه سي حقوقي یا د یو نړیوال اجماع پر اساس رامنځته شوی بنسټ وجود نه لري.
د ښاغلي لیوال په خبر وسمهال یونما ماموریت په افغانستان کې واضح تعریف نه لري. له بل خوا په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولي به په خپل ټویټر باندې اغلی او تنبایو ته مبارکي ورکړي او په افغانستان کې پرګټ کار ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په اعلامیه کې ویل شوی چې اغلی وتون بایو و د 2013 نه نیول تر 2014 پورې د قرغیزستان ولسمشر شوه او له هغه وروسته د وزارتونو بیلابیلو ډیپلوماټیکو پوسټونو په ګډون بیلابیلې دندې تر سره کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې نوموړي د ډیپلوماسي مشرتابه او خاري مدیریت په برخه کې 15 کلنه کاري تجربه لري. د ملګرو ملتونو د اعلامیه پر بنسټ اغلی وتون بایو و له 2010 نه تر 2014 کال پورې د خپل هیواد پارلماني غړی و او 1991 کال کې د مرستیال لومړی وزیر په توګه کار کړی. نو موړل 2002 نن تر 2004 کال پورې په جورجیا کې د ملګرو ملتونو مبصر ماموریت د مرستیال دند درلوده او تر دا وروسته پورې د منځګړتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د لوړپوړو سلاکارانو د پلاوی غړیتوب درلود. نو موړل د مسکو له دولتي په هنتونو د فلسفي په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوی چې اغلی وتون بایو